په اړه هم راپورونه لرو، خو لومړی فریدې هوډ سیفي ته غوږ شئ چې کورنۍ او نړیوال خبرونه اوروي.
د ننګرهار او کونړ سلګونو اوسیدونکو د پاکستان لخوا د دوی پر سیمو د توغندیو د حملو په غبرګون کې نن سوله ییزه مظاهره وکړه. څلېرویشت تنه ماین پانکوونکي په فرا کې د طالبانو له منګلو څخه آزاد شو، او د پاکستان چارواکي وایي پوځي ځواکونه یې کولی شي چې بې د متحده ایالاتو له مرستې جګړه وکړي. د ننګرهار او کونړ سلګونه اوسیدونکو د پاکستان لخوا پر قبایلي سیمو د توغندیو د حملو په غبرګون کې نن مظاهره وکړه. دغه مظاهره د ملي پیوستون د ګوند لخوا جوړه شوې وه، او په خپلو شعارونو کې افغان حکومت د پاکستان او امریکا په غلامۍ تورن کړل. لرونکوونکو وویل پاکستان ته د حملو جرأت امریکا ورکړی، او ځکه یې ځواکونه په وړاندې غبرګون هم نه ښیي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو ټاکل شوې ولسوالۍ نیولې ده. له دغه ریاسته په خبرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې محمد رفیق مشهور په شرافت له خپلو پنځو ملګرو سره یوځای په دغه ولسوالۍ کې نیول شوی دي. په خبر پاڼې کې راغلي چې نیول شوو کسانو په خپلو خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو روزنه لیدلې، او له هغه وروسته افغانستان ته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسی جرګې نن په خپلې عمومي غونډې کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د عزیزي بانک د سقوط په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې. ځینو وکیلانو وویل چې له دغه بانک څخه په دې وروستیو کې په غیر قانوني توګه پورونه اخیستل شوي، او بانک یې له اقتصادي بحران سره مخ کړی دی. د ولسی جرګې غړي حاجي ظاهر قدیر خپله اندېښنه داسې بیان کړه:
نن سهار چای کې ماته لس لکه ډالر راوړل شوي عزیزي بانک بار کې ولسه دا واورئ. په دې برخه کې دولت له نیمګړتیاو سره مخ دی چې د بانکونو په برخه کې په کابل بانک کې اختلاس رامنځته شو، او هم دې لړۍ دوام وکړ، او عزیزي بانک کې هم اختلاس وده وکړه.
خو یو شمیر وکیلانو وویل تر هغو چې بشپړ اسناد د دوی لاسته نوی ورغلي، د دغې موضوع یادول به د بانک پر خلاف تبلیغ وي. خو په پای کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د موضوع د روښانتیا لپاره به راتلونکي شنبې د افغانستان بانک سرپرست ولسی جرګې خپلې غونډې ته ور وغواړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان باید له مصرفي اقتصاد څخه خلاص شي، او په خپلو پښو ولاړ اقتصاد رامنځته کړي. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼې کې راغلی دی چې جمهور رئیس کرزی دغه خبرې نن په ارګ کې یوې اقتصادي مشورتي غونډې ته وکړې چې د اقتصادي سکتور وزیرانو او یو شمیر اقتصاد پوهانو په کې برخه درلوده. او سم د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه څو لنډ خبرونه. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې نن دغه ولایت د قوشتېپه ولسوالۍ د اقصای په سیمه کې د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کې دوه طالبان او یو محلي پولیس وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیتي قومندانۍ د امنیت عامر سمونوال محمد ابراهیم ازادي رادیو ته وویل جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو په محلي پولیسو ډزې وکړې. په فرا کې د دفاع مؤسسي تایید کړي چې د دغه مؤسسي څلېرویشت تنه ماین پکوونکي د طالبانو له منګلو څخه آزاد شوي دي. تیر چهارشنبه د دغه مؤسسي دوه دېرش ماین پکوونکي د وسلوالو لخوا تختول شوي وو چې شپږ تنه یې وژل شوي. او د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د اومنی ولسوالۍ د سپینه په کلي کې ناپیژندل شو وسلوالو د میرزا خان په نوم یو قومي مشر او دینی عالم وژلی دی. د دغه ولایت د والي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې والي دغه عمل د افغانستان د دښمنانو کار بللی، او ویلي دي چې پاړه به یې پلټنې کوي. نوموړی وایي دغه کارونه وسلوال طالبان کوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان پوځي ځواکونه کولی شي چې بې د امریکا له پوځي مرستې جګړه وکړي. هغوی دا هم ویلي چې دوی په رسمي توګه د دې مسلې څخه چې امریکا ورباندې د $300 میلیون مرستې د بندولو فیصله کړي خبر نه دي. د سپینې ماڼۍ د چارو مسؤول بل ډیلی دا تایید کړه چې هیواد یې په پاکستان باندې مرستې بندې کړي دي. د دې نه وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي وو چې پاکستان ته د کلنیو $2 میلیارډ مرستې څخه به تقریبا درېیمه برخه بندې شي. په دې اړه مفصل راپور په روانه خبري مجله کې اوریدلی شئ. د پاکستان په شمال ویدیس کې د بټګرام په سیمه کې نن په یوه سیاسي غونډه کې ځان وژن کې حمله لکتر لګه 15 تنه وژل او شلو ډیری جوبل کړی دي. تر اوسه پورې هیڅ د دې پیخي مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. د قزاقستان پولیس وایي دوی 9 تنه مشکوک کسان وژلي چې په لویدیځي یوې لرې پرتې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه. درې چارواکي په دوه نورو جلا پیښو کې د تیرې میلادي میاشتې له وروستۍ راهیسې د ټوپک په حملو کې وژل شوي وو. تر دې پیښو دوه میاشتې مخکې ځان وژونکي حمله هم شوې وه. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي څلورم چارواکی د جمعې په ورځ ووژل شو. پولیس نن له دې خبرې انکار وکړو چې د حملې د اسلامي یاغیانو د حملې یو جز و. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي د ولګا په سیند کې د ډوبی شوې بیړۍ د نورو قربانیانو د ژغورلو لپاره ټولې هڅې او هیلې ختمې شوې دي. هغه وویل چې په بیړۍ کې 208 تنه سپاره وو او 80 تنه یې ژغورل شوي دي. د بیړۍ چې د یکشنبې په ورځ د تاتارستان د پایتخت کازان په لور روانه وه په ولګا سیند کې ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې شاوخوا 30 ماشومان سپاره وو. د بیړۍ یو ژغورونکی وایي منګ هیڅ شی ونه شو موندلی. په ساحل کې نه د اورېدلو او نه د لیدلو لپاره څه شته. هیڅ شی نشته خو خاموشي ده او موجونه څپې وهي. دلته هیڅ جسد نشته. د بیړۍ د ډوبېدو د علت په اړه پلټنې روانې دي. چارواکي وایي د بیړۍ چې دوه پوړۍ درلودل په 1995 کال کې د وخت په چکسلواکیا کې جوړه شوې وه او ممکنه ده چې خرابې هوایي ماشین له کاره غورځولې وي. وروسته له هغې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس په دې وتوانېده چې له جمهوري غوښتونکو سره توافق ته ورسیږي څو په دې توګه متحده ایالات د خپلو پورونو د ورکولو په برخه کې خپل توان له لاسه ورنه کړي نو د خپل هیواد د نوې بودیجې لپاره د نورو خبرو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس براک اوباما به په دې اړه نن په یوې خبري غونډه کې معلومات ورکړي. په کانګرس کې یو پیژندل شوی جمهوري غوښتونکي جان بوهنر وویل د بودیجې کموالی د پورونو له اندازې باید ډیر وي. هغه همداشان وویل په هر ډول توافق کې باید د مالیاتو د ډیرېدو په اړه د جمهور رئیس غوښتنې ته لار ورنه کړی شي. جمهور رئیس اوباما او په کانګرس کې د امریکا د دواړو ګوندونو غړو په سپینې ماڼۍ کې د پورونو د اندازې پر موضوع باندې بحث وکړ. که چېرته د راتلونکي میاشتې تر لومړیو پورې کوم توافق ترسره نه شي نو امریکا به په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په مالي برخه کې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راشي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له او د مازیګر تر او بجو خبريږي. په دې خبرونه کې وړاندې راپورونه لرو. طالبانو په فرا ولایت کې د دفاع د ماين پاکي د مؤسسې پاتې یرغمل شوي کارکونکي خوشي کړي دي. پولیسي جرګې نن د هیواد په یو بل خصوصي بانک عزیزي بانک کې د احتمالي بحران په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کونړ ولی وایي چې د افغانستان له لوري له اعتراضونو سره سره د پاکستان پوځ نن بیا د دې ولایت پر کلیو باندو د توغندیو حملې کړي.
نن بیا 15 مرمۍ راغلي دي چې د شیګل ولسوالۍ د شلتن په دره کې لګېدلې دي چې د تلفاتو معلومات تر اوسه لا مونږ نشته.
وروسته له دې چې واشنگټن پر اسلام آباد د خپلو کلنیو مرستو درېمه برخه بنده کړه، د پاکستان پوځ ویلي چې د امریکا له مرستې پرته هم خپلو عملیاتو ته دوام ورکولای شي. که د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. ازادي راډیو اوري په مکړه د خبرونې لومړی راپور ته. په فراه ولایت کې مسؤل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تختول شویو ماین پاکانو د ډلې پاتې 40 کسان نن را خوشې شول. په فراه کې د دفاع مؤسسې مسؤل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان پرته له هر ډول معاملې خوشې شوي دي. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ 23 تنه ماین پاکان وسلوالو طالبانو په دې تور چې ماین پاکي د اسلام خلاف عمل دی له ځان سره بیولي وو چې وروسته یې بیا شپږ تنه هم ووژل. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې واوري.
نن سهار پاتې 40 تنه ماین پاکان د قوم مشانو په منځګړیتوب را خوشي شول. دا کسان په بکوا ولسوالۍ کې ساتل کېدل. په فراه ولایت کې د دفاع مؤسسې مسؤل عبدالسمی وایي چې دا کسان د مشانو په منځګړیتوب را خوشي شوي دي.
دا کسان سره دا نو چې واستاره و دا خو هیڅ شی بدل نه لري. دا سرګری چې تللي و هلته و نو دا چې اوس د خال د سپینزرو په احترام دغې ایله شو او که دوی خپله یو بیتاله پر وایستل چې دا تقریبا تر فساد استاته نه معلومېږي.
له بلې خوا په فراه ولایت کې د دین علما وایي چې د هېچا امر پرته له محکمې څخه د اسلام په دین کې جایز نه دی او دغه مین پاکان بې ګناه وژل شوي دي. د فراه ولایت د حج او اوقاف رئیس مولوي زین العابدین په دې اړه داسې وایي: په همدې حال کې د مین پاکانو خپلوان دولت هم په دې کار کې ګرم بولي. دوی وایي چې دولت باید د مین پاکانو امنیت خوندي کړی وای. باید وویل شي چې د دو دېرش مین پاکان له جملې څخه چې د چهارشنبې په ورځ د دولت د وسله والو مخالفانو لخوا تښتول شوي و، شپږ تنه مړه او شپږویشت تنه نورې خوشي شوي دي. دغه مین پاکان په دې تور چې مین پاکي د اسلام خلاف کار دی د وسله والو مخالفانو لخوا تښتول شوي و. خو د دین علما بیا وایي چې مین پاکي یو جایز عمل دی او خلکو ته یې ښېګڼې رسېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په فراه کې تښتول شوي مین پاکان نن راخوشي شول. د دې مین پاکانو شپږ کسان تېره ورځ د وسله والو طالبانو لخوا ووژل شول. د افغانستان د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د هیواد پر اقتصادي روان حالت او په ځانګړي ډول پر یو شخصي بانک، عزیزي بانک، بحثونه وشول. ځینو وکیلانو وویل چې دا بانک له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، خو ځینو نورو وکیلانو بیا دا د عزیزي بانک په وړاندې شخصي تور یاد کړ او وی ویل چې ځینو وکیلان د ځینو مافیایي کړیو په خوله دا خبرې اترې کوي. معصوم میوند د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی وو او راپور راکوي.
د افغانستان د ولس جرګې ځینې وکیلان په دې باور دي چې عزیزي شخصي بانک هم د کابل بانک په څیر له اقتصادي ناورین سره مخ شوی او دغه بانک خرڅ شوی دی. دغه خبره د افغانستان د ولس جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې پر همدې بانک د بحث پر وخت ځینو وکیلانو لخوا وسوه. د یو شمېر وکیلانو په خبره چې دغه بانک په غیر قانوني توګه پورونه ورکړي، له هیواده د باندې پانګونه کړې او اوس له ماتې سره مخ دی. ظاهر قدیر وویل چې ځینې کسان له دوی څخه غواړي چې د دغه بانک د ماتې خبره پټه وساتي.
دې بانک بارکه ول صدا ووري په دې برخه کې دولت له نیمګړتیاو سره مخ دی چې د بانکونو په برخه کې په کابل بانک کې اختلاس رامنځته شو او هم دې لړۍ دوام وکړ او عزیزي بانک کې هم اختلاس وده وکړه. ټول ووري نن موضوع پټوي، نن وایي چې ولس بوران سره سبا کې بیا شپږ سوه وسو مننه ډالر ورک شي. آیا د ولس نمائندګانو تاسو دا پیسې راوړئ د خپل د کوره او هغه خلکو ته ورکوئ چې د
عزیزی بانک په افغانستان کې دوهم لوی شخصي بانک دی چې په اړه دغه ډول څرګندونې کېږي. خو د ولس جرګې ځینې نور وکیلان بیا دا خبره نه مني او د دې په وینا چې د دې تر شا ځینې سیاسي لوبې روانې دي. دغه وکیلان وایي چې ځینې لوی مافیایي کړي هڅه کوي چې افغانستان له اقتصادي ناورین سره مخ کړي او په خپله ګټه کار وکړي. د ولس جرګې دوه وکیلان کمال ناصر اصولي او نواب منګل وایي ځینې وکیلان د ځینو کړیو په خوښه په ولس جرګه کې دغه ډول موضوعات وړاندې کوي.
دلته اصلا خصوصي رقابتونه هم موجود دي. بعضې وکیل صاحبان امکان لري بعض تاجرانو سره خصوصي مسائل ولري او بعضې ډلګۍ هم موجودې دي، یعنی هغه اقتصادي مافیاوي او ډلګۍ چې غواړي چې بعضې بانکونو ته، یعنی د دې لپاره چې خپل بانک ته زمینه سازي وکوي، بعضې بانکونو نوم سپک کړي، نو دغه مسائل موجود دي. په ولسي جرګه کې هم بعضې وکیل صاحبان د بعضو خلکو په فرمایشاتو کار کوي.
دا یو اقتصادي مافیا ده، سیاسي فشارونه دي چې د ملک په نظام باندې راولي، شخص رئیس جمهور باندې راولي. مافیا ولې طرفه په مختلفو عرصو باندې په حکومت باندې فشار راولي چې دغه زموږ جدي مخالف حال کې وي چې دوی غوښتل دغه موضوع یاد کړي. د وطن کم بحران لري چې نور بحران ته دی زمینه مسیدوي.
د دوی ترڅنګ ځینو نور وکیلانو د خبره هم وکړه چې بیل اسنادو د دې بانک پاړه دغه ډول خبرې پر دې بانک تور لګول او لزیان سره مخ کول دي. دغه وکیلانو وویل چې په افغانستان کې د شخصي بانکونو په ماته کې د افغانستان بانک د پخواني رئیس عبدالقدیر فطرت لاس دی او باید نړیوال پولیس نوموړی افغانستان ته راولېږي. د ولسي جرګې د دې غونډې په پای کې پریکړه وسوه چې د شنبې په ورځ به د افغانستان بانک سرپرست خپلې عمومي غونډې تر وغواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک د چارواکو غبرګون واخلو، خو بریالي نه سوه. تر دې شاوخوا نه میاشتې پخوا په افغانستان کې د کابل بانک په نامه یو بل لوی شخصي بانک له اقتصادي ناورین سره مخ شو چې د افغان چارواکو په خبره له کابل بانک څخه په ناسمه توګه پورونه او د بهرنیانو غلطي مشورې د ماتې سببونه دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
سمغه غل ازادي رادیو اوري. په کونړ ولایت کې د دې ولایت والی او همدارس خلک وایي چې د پاکستان له لوري اوس هم د دې ولایت پر خاوره توپونه او توغندي وشتل کیږي، چې د دوی په وینا شمیرې له وروستیو توپونو سره یو ځای 800 ته رسیدلی. په ولسي جرګه کې د کونړ استازی مولوي شهزاده شاهد بیا وایي چې دوی د خلکو شکایتونه د ټولو چارواکو او نړیوالو غوږونو ته رسولي دي. روحله انوري په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل، دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان له لورې د کونړ پر سرکانو، شیګل، دانګام او ناړۍ ولسوالیو د توپونو توغندۍ راویشتل کېږي، چې د دوشنبې د ورځې تر 12 بجو پورې یې شمیر 800 ته رسیدلی دی.
نن بیا 15 مرمۍ راغلي دي چې د شیګل ولسوالۍ د شلتن په دره کې لګېدلې دي، چې د تلفاتو معلومات تر اوسه لا موږ ته نشته. چې دغه دوه ورځې چې کوم رپورټونه مونږ هر ورځ د ولسوالۍ نه اخلو، په نورو ولسوالیو کې تر اوسه پورې الحمدلله په دې تېرو دوه ورځو کې څه نه دي شوي. خو نن لومړۍ ورځ وه چې بیا دا تکرار شو.
هغه وویل د پاکستاني مرمیو د بندولو دپاره څو پلاوی کونړ ته راغلل او همداراز مرکزي دولت د پاکستان چارواکو ته په دې اړه ډېر شکایتونه کړي، خو تر اوسه یې کوم ځای نه دی نیولی. په ولسي جرګه کې د کونړ خلکو استازي مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل، ولسي جرګې په خپل وخت ولسمشر د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د پاکستاني توپونو او د هغې له امله خلکو ته د وختو زیانونو او د خلکو د اندېښنو په اړه معلومات ورکړي دي، او هغوی هم ډاډ ورکړی چې پر پاکستان به زور راوړي او د توپونو د مرمیو له توغولو به یې منع کړي. ښاغلي شاهد وویل، که چیرته پاکستان د توغندیو راویشتل بند نه کړي او نړیواله ټولنه یې پر خلاف قدم پورته نه کړي، نو بیا افغانان اړ دي چې وسلې ته لاس کړي او له خپل وطن څخه دفاع وکړي.
له بلې خوا په جلال آباد کې نن سلګونو کسانو د یوه لاریون په ترڅ کې د هیواد د ختیځ پر سرحدي سیمو د پاکستاني پوځ حملې وغندلې. په لاریون کې چې د ملي یووالي په نوم سیاسي ګوند رابللی و، پر افغان چارواکو له دې کبل انتقاد وشو چې د دوی په وینا د پاکستان د لاسوهنو ځواب یې نه دی ورکړی. داود وفا له ننګرهاره.
د ننګرهار او کونړ ولایتونو سلګونو خلکو د پاکستان لخوا د بریدونو پر ضد په جلال آباد کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې ښځینه او نارینه ځوانان پکې وو، د ملي امبستګۍ په نامه د یوه ګوند لخوا د دوشنبې په ورځ د جلال آباد ښار لارو او واټونو ته راووتل، او په کونړ او ننګرهار کې د پاکستان د راکېټو بریدونو، د وسلوالو طالبانو او امریکا په ضد شعارونه ورکړل. د مظاهری یو تنظیمون کې اشوق الله غریزی ازادي راډیو ته په خبرو کې د پاکستان د مداخله په غندنې سربیره افغان دولت هم وغانده چی د نورو د مداخله جواب نشي ورکوله.
دغه نننې مظاهره چې ګورې د افغانستان د امبستګۍ له ګوند خوانه دعوت شوې دي او په لار اشور شوې ده. مخه یې دا ده چې د پاکستان نظامی دولت محکومه چې خپل راکټي بریدو نظر تزر په کونړ ولایت او نور ولایتو د افغانستان کې بند کی. دلته هم ګورو چې یو فاسد نظام حاکم دی په کابل کې، هیڅ واک اختیار نه لري او سترګې نشي غړولای پاکستان ته چې دا راکټونه پی بند کی. دوی چې نشي ویلای بنان د خلکو وظیفه ده، د ولسونو وظیفه ده او د پاکستان د ولسونو وظیفه ده چې یو لوی سراسري پاسون تر سره کړي، ته دوی دا راکټونه چولې ده زولې دي برته دوی په خپل کې دیننه شي، او د خلکو اتحاد یواله زمونږ هدف او مخه ده او یو لوی پاسون په افغانستان کې. اگر جنرال صاحب امر خیل وویل چې زه استعفا ورکوم، استعفا چې دولت منظور نه کړ دی ته لازم او چې باید دا وظیفه یې پریږی وای، څخه ولسونو ته ثابت کړی وای چې دوی ولسونو سره څنګه ولاړې ما او راغلی ولسونو سره باید یو ځای شوی وای. ورستې پریکړه هم دا ده چې موږ په دغه تظاهراتو باندې خپل ولسونو ته آگاهي ورکوو چې دوی سره خپل منځو کې بسیج شي، سره یو ژی شي او د ایس آی او د سی آی په دسیسو ونه غولېږي، د دوی په توتیا او د سمه غولېږي. دا هم راکټي حمله په کونړ باندې د دوی دواړو مشترکه توتیا او دسیسه ده. غواړي دا ولسونه استعمال کړي، دوی وخوار وسي، بیدار وسي، خپل منځو کې بسیج شي.
مظاهره کوونکو وروسته غوښتل په جلال آباد کې پاکستانی قونسلګری ته ورشي چې د پولیسو لخوا پرې نه خودل شول. دوی بیا په خپل پریکړه لیک کې د بریدونو د بندېدو د غوښتنې په خوا کې د پاکستان د ناروا مداخلې او د وسلوالو طالبانو د حمایې پر ضد هم غوښتنې واورولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
شپږ بجې او شل دقیقې شوې. اوس هم پام وکړئ نورو راپورونو ته. په یو راپور کې به چې له پکتیا ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال رالیږلی واوري چې د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو او معترضو کاندیدانو د یوې غونډې په ترڅ کې پر دې ټینګار کړی چې د انتخاباتو د ځانګړې محکمې وروستۍ پریکړې دې باید ونه ځنډول شي او د هغې په عملي کولو کې د حکومت له محکمې سره مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال لمر نیازی او په دې اړه تفصیل.
د دې غونډې ګډونوالو د ځانګړې محکمې د وروستي تصمیم ملاتړ وکړ چې له مخې دوه شپېته تنه معترض کاندیدان بریالي ګڼل شوي او دوه شپېته هغه کاندیدان چې له وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا ګټونکي اعلان شوي وه لرې کړل شوي. په دې غونډه کې له پکتیا ولایت څخه د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې کاندید انجینر دلاور توتاخل چې له خپلو سلګونو ګډونوالو سره په دې غونډه کې ګډون کړی و له جمهور رئیس کرزی وغوښتل چې پرته له کوم سیاسي جوړجاړي څخه دی د وروستیو پایلو پر عملي کولو لاس پوري کړي.
د افغانستان دولت هر نهار چې دلته په افغانستان کې موجود وي دا د قضا د سیوري نه وتلی نشي. یعنی دا معنا چې هیڅوک هم په قضا باندې موافق نه دی. هغه که جمهوري، هغه که وزیر وي، هغه که وکیل وي او هغه څه چې په دې ملک کې روان دي دا نور د تحمل وړ نه دي. دا نور موږ دې ته نشو پرېښولی چې هر څوک د راځي زموږ په ولس کې معامله کوي. مثلا مقننه قوه دې فاسده وي، اجرایه قوه دې فاسده وي، قضا دې فاسده وي، بالاخره دولت باندې کوم حالت ته ځي.
بلخوا د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې یو بل کاندید او د غونډې ویناوال جنرال ګلزار زیارمل بیا په خپلو خبرو کې ویل چې کله هرې لارې کېږي د ځانګړې محکمې وروستۍ پایلې دې له لاسوهنې پرته عملي کړای شي. نوموړي د اختار په ډول ویل چې که بیا هم د کوم سیاسي جوړجاړي له مخې دا کار ونه شو نو خپل سلګونه پلویان به سوله ییزو لارینونو ته راوبولي. د قومي مشرانو په استازیتوب انجینر سید شاه بیا غوښتنه وکړه چې نور دې په دې پروسه کې هیڅ بهرني هیواد او ادارې ته د لاسوهنې او خوښې اجازه نه ورکول کیږي چې هسې نه د محکمې وروستۍ پریکړې ستر جنجالي حالت ته ولاړې شي. نوموړي زیاته کړه د ولسي جرګې د وروستیو جنجالي ټاکنو پر سر د افغانستان د دریګونو قواو ترمنځ د راپیدا شوي کشمکش یوازینی قرباني ملت دی.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبرې مجله اوري. نن د جولای 11مه نیټه د وګړو یا نفوس نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې ملګرو ملتونو دا تایید کړی چې په افغانستان کې د وګړو او اقتصاد وده په متوازنه توګه پر مخ نه ځي. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال تر پایه به د نړۍ نفوس 5 میلیارد ته ورسیږي او روان زیاتوالی په عین وخت کې هم نوې ستونزې او هم نوي فرصتونه رامنځته کولای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نفوس د صندوق استازي او افغان چارواکو په دې اړه نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې به هم د نفوس د زیاتېدو په اړه د عامه پوهاوي لپاره د 4 میاشتو کمپاین عملي شي. له کابله د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن او په دې اړه نور تفصیل.
په داس حال کې چې د روان میلادي کال تر پایه د نړۍ نفوس 5 میلیارد وګړو ته رسیږي، افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه بلل کیږي چې نفوس یې په بیړه په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نفوس د صندوق استازی آری حکمن وایي په نړۍ کې د نفوس زیاتوالی نوې ستونزې او فرصتونه رامنځته کوي. د هغه په وینا ښایي د نړۍ په سطحه د نفوس د ډیروالي او د خوراکي موادو د تولید ترمنځ توپیر زیات شي. حکمن همداراز وویل چې په افغانستان کې هم د نفوس د ډیروالي او اقتصادي ودې ترمنځ ورته ستونزه موجوده ده.
په افغانستان کې د اقتصادي ودې او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ جدي توپیر موجود دی. که تاسو په افغانستان کې د غنمو تولید ته وګورئ، زما په نظر که څه هم سږکال حاصلات ښه دي او 4.5 میلیون ټنه به تولید شي، خو 6.6 میلیون ټنو ته اړتیا ده. نو افغانستان باید د خپلو خلکو لپاره له 3 نه 1 برخه غله له بهره راوارد کړي.
نوموړي وویل چې د 1988 کال راهیسې د نړۍ نفوس 2 برابره شوی. د حکومت په وینا لږ پرمختللي هیوادونو د نړۍ د نفوس په ډیروالي کې تر ټولو ډیره برخه لرلې او د ځینو دغو هیوادونو نفوس په کال کې تر 100% لوړیږي. هغه ویل افغانستان په ګډون به په نړۍ کې د کال تر پایه چې 5 میلیاردوم انسان پیدا کیږي د نفوس د ډیروالي په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پلی شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې افغانستان یو له هغو 9 آسیایي هیوادونو څخه دی چې د نړۍ د نفوس په زیاتوالي کې مهم رول لوبوي. د دې وزارت مرستیال نادره حیات برهانی په یاد شوي خبري کانفرنس کې وویل اوس مهال افغانستان نفوس شپږ اشاریه شپږ میلیونه وګړي اټکل شوي او احصایې ښیي چې تر څلوېښتو کلونو پورې به هر کال یو میلیون پکې زیاتوالی راځي. برهاني وویل دغه زیاتوالی نه یوازې پر چاپیریال او منابعو ته په لاسرسي ناوړه اغېزه لري، بلکې خلکو ته د پوهنې او روغتیا د خدمتونو په وړاندې کولو کې به د حکومت په توانایو هم اغېز ولري. نوموړي د نفوس د زیاتوالي د مخنیوي لپاره د ولایتونو ترمنځ د فاصلې په راوستلو ټینګار وکړ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د پاکستان پوځ وایي چې له دې هیواد سره د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به کوم خاص اغېز ونه لري، خو د پوځ خبرداری ورکړی چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې لا پسې زیانمنولی شي. امریکا د یک شنبې په ورځ تایید کړه چې د پاکستان پوځ ته په کال کې د $800 میلیونو مرسته د هغو مرستو له ډلې ځنډولې ده چې هر کال امریکا نږدې $2 میلیارد له پاکستان سره په پوځي برخو کې مرسته کوله. رضوان مراد په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د پاکستان د پوځ وایند د دوشنبه په ورځ ویل دغه هیواد ته د امریکا د $800 میلیونو د پوځي مرستې ځنډول به د پاکستان د پوځ پر عملیاتو کوم تاثیر ونه کړي. خو رویټرز خبري اژانس د کتونکو په حواله وایي چې دا ګام به د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې زیانمنې کړي او د پاکستان پر اقتصاد به منفي تاثیر ولري. د سپینې ماڼۍ د چارو مسؤل ویلیم ډیلی د یکشنبې په ورځ د نیویارک ټایمز دا رپورټ تایید کړ چې متحده ایالاتو د $2 میلیارد مرستې درېیمه برخه ځنډولې ده. ویل شوي چې امریکا دا ګام د پاکستان لخوا د امریکایي روزونکو د ویستلو، امریکایي اتباعو ته د ویزو په ورکولو د محدودیت او نورو د اړخیزو لانجو په وړاندې د عکس العمل په توګه پورته کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اطهر عباس ویل د امریکا د مرستو ځنډول به په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ پر روانو عملیاتو کومه اغیزه ونه کړي. نوموړي ویل چې دا عملیات له بهرنیو مرستو پرته هم ترسره کیدای شي، خو د واشنگټن دا اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې تاثیر ولري. رویټرز خبري اژانس ته په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر متقاعد جنرال محمود دورانی ویل دي چې د نظریې ته په پام سره چې پاکستان د امریکا جګړه پر مخ وړي، متحده ایالات باید د پاکستان پوځ ته مالی مرسته ورکړي، کنه نو د هغه په وینا دا به د دواړو لورو ترمنځ شوې موافقه او اعتماد زیانمن کړي. رویټرز خبري اژانس وایي که د پاکستان پوځ د دغو مرستو په ځنډولو سره زیانمن نه شي، د دغه هیواد اقتصاد به خي ضربه وخوري. د پاکستان د پوځي چارو کارپوهې عائشه صدیقی رویټرز اژانس ته ویلي امریکا پوهیږي چې پاکستان پیسو ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا د پوځي مرستو بندول دا ښیي چې متحده ایالات څه کولی شي، خو که له پاکستان سره اقتصادي مرسته ونه کړي نو پر ټولو مسئلو به تاثیر ولري. عائشه صدیقی وایي که چیرته د پاکستان او امریکا ترمنځ شراکت له منځه ځي، نو پاکستان به بیا د تروریزم پر ضد د متحده ایالاتو د جګړې برخه نه وي، او که چیرته د دواړو لورو ترمنځ اړیکې پر اختیار سره زیات بحراني شي، نو پاکستان به خی له چین سره د نږدې اړیکو په لټه کې شي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ ویان وایي هیواد د مهماتو او نورو پوځي مرستو د ترلاسه کولو لپاره بیلابیل منابع لري او په دې برخه کې یوازې پر یوې سرچینې اتکا نه کوي. که څه هم چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې له تیر کال راهیسې کړکېچنې دي، خو په روابطو کې بحران وروسته تر هغې زیات شو چې په لاهور کې د سی آی ای او قراردادي دوه پاکستانیان په ډزو وشل. دغه راز په تېره می میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د خاصو امریکایي ځواکونو عملیات چې اوسامه بن لادن پکې وشل شو، د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې لا پسې ترنګلې کړې.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالغنی شینوارای له ننګرهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دي چې په افغانستان کې د اداري فساد، پارلماني لانجو، بې کفایته چارواکو او د دوه مخو ګاونډیانو په موجودیت کې به د قدرت د انتقال پروسه څنګه کامیابه شي. اعظم خان د خیرخانه له ګولایي د فامیلی له ګولایي څخه په خپل سمس کې لیکلی دي اوس خو د ملي اردو او پولیسو معاش بهرنیان ورکوي، که چېرته خارجیان اوزي معاشونه به بند شي، بیا به نه پولیس وي او نه اردو. نو ښه دا ده چې مکلفیت خدمت پر هر ځوان لازم وګرځول شي. قدرمنو اوریدونکو، له دې سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعت خبرونه کې ملیحه احراری در سره ده. تا تاسو هم سره اوسئ.
تشکر آقای تکل و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است در این برنامه میشنوید که 24 ماین پاک را بوده شده توسط مخالفان مسلح در فرا رها شدند، در حالی که 6 ماین پاک دیگر توسط ربایندگان کشته شدند. و همچنان از مجلس امروز شورا میشنوید که نمایندگان مردم در ولسی جرگه از ورشکستگی احتمالی عزیزی بانک ابراز نگرانی کردند. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند عزیزی بانک دومین بانک بزرگ خصوصی در کشور به ورشکستگی روبروست. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید به هدف بهبودی وضعیت اقتصادی کشور روند بحث و مشورت را با شماره از متخصصان و آگاهان امور اقتصادی آغاز کرده است. پاکستان میگوید با کمک‌های نظامی آمریکا محتاج نیست. سازمان نظارت حقوق بشری سوریه میگوید عساکر اردوی این کشور در حملات شب گذشته در شهر حمص حداقل 1 نفر از غیر نظامیان را کشته است و حکومت ایران پلان بانک مرکزی مبنی بر دور کردن 4-0 از پول رایج کشور را پذیرفت. تفصیل اخبار. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند عزیزی بانک دومین بانک بزرگ خصوصی در کشور با ورشکستگی روبروست. این نماینده های مردم در اجلاس امروز مجلس گفتند که اخیراً قرضه های غیر قانونی از این بانک گرفته شده است. بهادری یکی از اعضای ولسی جرگه چنین میگوید:
عزیزی بانک در حالت ورشکستگی هست. شما بیاین ببینیم مشتری های شرکت اونکس تمامی کسایی هست که آمادند از عزیزی بانک قرضه گرفتن. چه قرضه؟ مشتری که ما یه خانه بخره چطور میتونه که بیاین قرضه بگیره؟
ولی تعداد دیگر از اعضای ولسی جرگه پیش از ارائه اسناد موثق در این خصوص چنین اظهارات را تبلیغات علیه این بانک خواندند. سرانجام نماینده های مردم به اکثریت آرا توافق کردند که سرپرست در افغانستان بانک در جلسه عمومی روز شنبه مجلس فرا خوانده شود و در مورد معلومات دهد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید به هدف بهبودی وضعیت اقتصادی کشور روند بحث و مشوره ها را با شمار از متخصصان و آگاهان امور اقتصادی آغاز کرده است. رئیس جمهور کرزی این مطلب را امروز در نشست اقتصادی ابراز کرد که با حضور شمار از وزرای سکتور اقتصادی، مشاوران امور اقتصادی ریاست جمهوری و استادان پوهنزایی های اقتصاد در کابل را اندازی شده بود. در این نشست آقای کرزی تفاهم و مشوره را در این عرصه برای تقویت وضعیت اقتصادی و نظام بانکی کشور ارزنده توصیف کرده گفت که در حال حاضر باید کمک های جامعه جهانی از طریق حکومت طوری به مصرف برسد تا زمینه حسابدهی شفاف مساعد گردد. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این ریاست با پخش خبرنامه گفته است که محمد رفیق مشهور به شرافت باشنده فعلی شهر پشاور پاکستان با 5 تن دیگر از همراهانش از این ولسوالی بازداشت شدند. در اثر یک درگیری مسلحانه امروز در منطقه اقصای ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان 2 طالب و 1 پلیس کشته شدند. سمونوال محمد ابراهیم آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت این درگیری زمان حوالی ساعت 5 صبح امروز آغاز شد که طالبان مسلح با پلیس محلی در منطقه درگیر شدند. اردوی پاکستان امروز در برابر گزارش هایی که می گوید واشنگتن بیشتر از 30% کمک های نظامی خود با این کشور را قطع کرده است واکنش نشان داد. مقامات پاکستان گفتند که نیروهای امنیتی این کشور می توانند بدون کمک نظامی آمریکا بجنگند. مقامات پاکستان می افزایند کدام اطلاع رسمی دریافت نکردند که امریکا 800 میلیون دلار از کمک‌های نظامی خود را مورد تعلیق قرار می‌دهد. بعد از اینکه روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که یک سوم بخش کمک نظامی سالانه 2 میلیارد دلار امریکا با پاکستان قطع می‌شود، بیل دالی رئیس دفتر رئیس جمهور در قصر سفید تایید کرد که کمک با پاکستان قطع شده است. و یک خبری دیگر از پاکستان میگوید یک انفجاری که گمان می‌رود توسط یک مهاجم انتحاری انجام شد، حداقل 5 نفر را هنگام یک گردهمایی سیاسی در شمال پاکستان کشت و بیش از 20 نفر دیگر را مجروح ساخت. قرار بود امیر مقام یک وزیر کابینه از حزب مسلم لیگ جناح قائد اعظم در این گردهمایی در دره سوات اشتراک کند، ولی قبل از رسیدن وی به محل اجتماع انفجار صورت گرفت. سازمان نظارت حقوق بشری سوریه میگوید اساکر اردوی سوریه در حملات شب گذشته در شهر حمص حداقل یک نفر از غیر نظامیان را کشته است. این سازمان میافزاید که 20 نفر دیگر در این حملات هنگام زخمی شدند که سعی داشتند از تیراندازی ماشیندارهای اساکر که از فراز تانک‌ها و موترهای زیرپوش در یک منطقه پرنفوذ فیر می‌کردند خود را پناه سازند. در حالی که اردوی آمریکا تقریبا یک سال قبل خاتمه عملیات رزمی خود در عراق را اعلان کرد، وزیر دفاع آمریکا میگوید عساکر آمریکایی در عراق در برابر شورشیان شیعه مورد حمایت ایران عملیات میکنند. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا این مطلب را امروز هنگام یک بازدید غیر مترقبه از عراق اعلان کرده، گفت که عساکر آمریکایی در برابر شورشان عملیات یک جانبه و مشترک با نیروهای عراقی داشتند. تهران اتهامات آمریکا مبنی بر تهیه نمودن اسلحه و مهمات برای شورشان در عراق و افغانستان را رد می کند. حکومت ایران پلان بانک مرکزی مبنی بر دور کردن 4-0 از پول رایج کشور را پذیرفت. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران امروز گفت تفصیلات بیشتر در این باره در زودترین فرصت در وبسایت بانک اعلان خواهد شد. برنامه تخصیص مجدد ریال ایران که بیشتر از 10,000 آن معادل یک دلار آمریکایی و بیش از 15,000 آن معادل یک یورو می باشد، از مدت‌ها روی دست بود ولی حکومت بر آن موافقه نکرده بود. بهمنی افزود که حکومت و بانک مرکزی درباره اختیار یک نام جدید برای پول رایج کشور نیز با هم موافقه نمودند، ولی تفصیلات بیشتر ارائه نکرد. بانک مرکزی ایران یک ماه قبل تورم مالی کشور را 14.2% نشان داد، ولی ناظران اوضاع درباره واقعیت این رقم شک دارند. وزیر حالات اضطراری روسیه میگوید توقع نمی‌رود که تعداد بیشتری از نجات یافتگان کشتی غرق شده در دریای ولگا دریافت شوند. سرگی شوگو امروز گفت این کشتی که 208 سرنشین داشت و بیش از حد بار شده بود، دیروز در نزدیکی قازان مرکز تتارستان غرق شد. او گفت 80 نفر نجات داده شدند. شناوران هنوز 13 جسد را دریافت کردند و میگویند 100 جسد دیگر هنوز هم در داخل کشتی میباشند. چندین انفجار بزرگ پایگاه عمده نیروهای بحری در بخش یونانی قبرس را اوایل امروز تکان داد که در نتیجه 12 نفر کشته شدند و یک فابریکه برق از کار افتاد. گزارش ها می رسانند که این انفجارها در یک انبار سلاح و مهمات رخ داده که دولت یونانی های قبرس 2 سال قبل از یک کشتی که از ایران روانه سوریه بود ضبط کرده بودند. هزاران نفر امروز از 16مین سالروز قتل عام در سربرینیتسا در حال یادبود به عمل آوردند که جنرال رادکو ملادیچ در راه مظنون این قتل‌ها چند هفته قبل دستگیر شد. بازماندگان در حدود 8000 مسلمان که در این قتل عام کشته شده اند در یک مقبره‌ای که اجساد 4000 نفر از قربانیان در آن دفن شده است گرد هم آمدند. و یک محکمه مسکو امروز 13 جوان روسی را به ارتباط قتل دهاتن از غیر روسان در سالهای 2007 و 2008 مجرم شناخت. سارنوالان برای 7 نفر از این جوانان حبس دائم و برای بقیه حبسهای از 10 تا 25 سال زندان را تقاضا کردند. همه این جوانان اعضای یک گروه نشاط پرست هستند که گمان می رود مهاجران مناطق قفقاز شمالی و آسیای مرکزی را در داخل و محول مسکو تعقیب نموده کشتند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان بوده. سلطان محمد سرور، ساعت 6:39 دقیقه است و در این برنامه از این رویدادها گزارش داریم. چهار ماینپاک ربوده شده توسط مخالفان مسلح در ولایت فراره ها و 6 ماینپاک در این جریان کشته شدند. نمایندگان مردم در ولیسی جرگه از ورشکستگی احتمالی عزیزی بانک ابراز نگرانی کردند. شورای عالی صلح میگوید مذاکرات صلح آمریکا با طالبان باید از حمایت افغانستان و پاکستان برخوردار باشد. و خسر عایشه که متهم به دست داشتن در گوش و بینی بریدن این زن مظلوم است از حبس رها شد. سه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های مربوط در ولایت فرا میگویند 24 تن از ماینپاکان ربوده شده امروز رها شدند. عبدالسمی رئیس مؤسسه ماینپاکی در ولایت فرا میگوید این افراد بدون هیچ گونه معامله رها شدند. چهارشنبه هفته گذشته مخالفان مصالحه دولت 32 ماینپاک را به جرم اینکه ماینپاکی خلاف دین اسلام است با خود بردند و 6 تن آنان را به قتل رساندند. علمای دین در ولایت فرا میگویند که گروگانگیری و کشتن این ماینپاکان خلاف دین اسلام می باشد. جزئیات را در گزارش از احمدشاه فطرت می شنوید.
24 تن از ماینپاکان امروز صبح با میانجیگری بزرگان قومی از قید رها شدند. عبدالسمی مسئول مؤسسه دافا یا نهاد ماینپاکی برای افغانستان میگوید که این افراد در بدل هیچ گونه معامله رها گردیدند. به گفته عبدالسمی قبلا از آنها پول مطالبه شده بود اما بالاخره با میانجیگری بزرگان قومی این افراد رها شدند. افراد باقی مانده که 26 تن می شود به میانجیگری متنفذین قومی رها شدند. ما با آنها هیچ معامله‌ای ننمودیم و فقط به میانجیگری متنفذین قومی رها گردیده است و فعلا به خانه های خود رفتند. از گروه ماینپاکانی که اختطاف شده بود یک تن که رها شده است میگوید مخالفان مؤسسه دولت آنها را به جرم اینکه ماینپاکی عمل خلاف اسلام است با خود برده بودند. نقیب الله ماینپاک که دیروز رها شده است میگوید که طالبان 6 تن از همکاران او را به جرم اینکه ماینپاکی کار خلاف اسلام است کشتند. ما در سایه شمالگاه ولایت فرا مشغول ماینپاکی بودیم. طالبان در حالی که لباس پلیس به تن داشتند آمدند و ما را به سوی ولسوالی بکوای فرا با خود بردند. آنها برای ما گفتند که کار ماینپاکی خلاف شریعت اسلام است و شما باید چنین کاری نکنید. به همین بهانه بالای 6 نفر ما حکم مرگ را صادر نمود و ما را رها کردند. از سوی دیگر علمای دین در ولایت فرا میگوید که بدون محکمه اسلامی کشتن هیچ کس جایز نیست. مولوی زین العابدین رئیس عجای اوقاف ولایت فرا میگوید که این ماینپاکان بیگناه بوده و به هیچ وجه مرگشان جایز نیست. کشتن یک فرد ثبوت می خواهد و باید در محکمه اسلامی بنابر شواهد حکم آن صادر شود. کسی بعد از ثبوت های کامل محکوم به مرگ می شود که قاتل باشد. اما این افراد ماینپاک بوده و از کار آنها برای مردم خیر می رسد. پس چنین مرگ در اسلام جایز نیست. در همین حال خانواده های ماینپاکانی که کشته شدند دولت را در زمین مقصر می داند. به گفته آنها دولت باید امنیت این ماینپاکان را تامین می نمود و نمی گذاشت که هلاک شوند. برادر عبدالبصیر ماینپاک که جنازه‌اش دیروز به ولایت فرا آورده شده است در زمین چنین می گوید. هیچ کس به داد ما نمی رسد. دولت اختطافگران را تعقیب می نمود اما آنها را رها کردند تا بروند. وقتی ماینپاکان کار می کند دولت باید امنیت آنها را تامین کند و نگذارند که ناحق به شهادت برسند. قمدانی امنیت فرا و همه ارگان های امنیتی از مکان نگهداری برادرم خبر بودند. پس چرا ماند که این ظالمان او را از بین ببرد؟ قابل ذکر است که از جمله 32 تن ماینپاک که به روز چهارشنبه هفته گذشته در ولایت فرا اختطاف شده بودند 6 تن آنها کشته و 26 تن دیگر رها شدند. این افراد به اتهام اینکه ماینپاکی خلاف اسلام است از طرف مخالفان مسئله دولت اختطاف شده بود. اما علمای دین اسلام میگویند که ماینپاکی عمل خلاف شرع اسلامی نبوده و به خیر اسلام و مسلمان ها می باشد. احمدشاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. یک فرمانده ارشد قوای امریکایی که ماموریتش در افغانستان به پایان رسیده است میگوید تمرکز و افزایش قوا در برخی از مناطق پرنفوذ موجب کاهش حملات طالبان مسلح در این مناطق شده است. پیش از این قماندان قوای بین المللی در افغانستان هم امسال از کاهش خشونت ها سخن گفته بود. فشرده گزارش از هوشیت پرس در این باره را قادر حبیب تقدیم میکند.
یک فرمانده ارشد آمریکایی که ماموریتش در افغانستان به پایان رسید میگوید حملات شورشیان در آن ده از مناطق پرنفوذ افغانستان کاهش یافته است که سربازان آمریکایی در آنجا تمرکز کردند، اما با گفته وی خشونت‌ها در دهات ادامه دارند. بریج جنرال آمریکایی دیوید ردریگوز که از عملیات روزمره نظامی نظارت میکرد پیش از این که از فرماندهی مشترک قوای ائتلافی و معاونیت قماندانی قوای آمریکایی در افغانستان کنار برود این مطلب را اظهار داشت. وی در میدان هوایی نظامی کابل پیش از این که عازم اروپا شود گفت در جاهایی که تلاش‌هایشان را متمرکز ساختند خشونت‌ها کاهش یافته است. وی گفت اگر شما با دقت نگاه کنید می‌بینید که خشونت‌ها در بیرون مناطق پرنفوذ رخ می‌دهند. در آغاز این هفته جنرال دیوید پترایس قمندان قوای بین المللی در افغانستان که نیز از مقامش کنار می رود گفت حملات شورشیان در ماه‌های می و جون سال جاری میلادی نسبت به همین دو ماه در سال گذشته اندک کاهش یافتند. پترویس که به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA تعیین شده گفته است به نظر می رسد که این کاهش در ماه جولای نیز ادامه یابد. اما طالبان روز دوشنبه در عکس‌العمل به اظهارات پترویس اعلامیه صادر کرده و ادعای او را رد کردند. اما جنرال ریتریگز گفته است خشونت ها گاهی افزایش و گاهی هم کاهش میابند و آنها با همکاران خود یک جا برای حفظ خشونت ها در سطح پایان کار میکنند. رودریگز که قبلاً به حیث معاون وزیر دفاع امریکا نیز کار کرده است مسئولیت های خود را در افغانستان طی مراسم به بریج جنرال اردوی امریکا کورتس سکاپاروتی واگذار کرد. در این مراسم مقامات ارشد افغان و امریکایی شرکت داشتند. این جنرال امریکایی که عازم اروپا شد تا شرکای ناتو را در پولند، آلمان، ایتالیا و فرانسه ملاقات کند همچنین گفت که در زمینه آموزش قوای امنیتی افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته است. جنرال رودریگز گفت قوای افغان بیشتر از پیش پیشرفت می‌کند و او می‌داند که آنها به این پیشرفتشان ادامه خواهند داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:46 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. شماره از نمایندگان مردم در مجلس جرگه افغانستان از ورشکستگی احتمالی عزیزی بانک ابراز نگرانی میکنند. در نشست امروز مجلس جرگه در حالی که برخی از وکلا از ورشکسته شدن عزیزی بانک ابراز نگرانی کردند، تعداد از نمایندگان مردم با وجود آمدن بحران مالی را در این بانک یک نوع تبلیغ خواندند. بعد از بحث‌های طولانی نمایندگان مردم تصمیم گرفتند شنبه هفته آینده سرپرست افغانستان بانک را به مجلس فرا خوانده و در مورد تجربه وضاحت بخواهند. منیژه دیوا گزارش می‌دهد. پس از باوجود آمدن بحران مالی در کابل بانک، عزیزی بانک دومین بانک خصوصی است که به گفته شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در حال ورشکستگی قرار گرفته است. نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند که از پولهای عزیزی بانک مانند پولهای کابل بانک در دبی خانه های مفشن و گرانبها خریداری شده است. به گفته این وکیلان تعدادی از افراد در تلاشند تا مسئله ورشکستگی عزیزی بانک را پنهان کنند. بهادوری و ظاهر قدیر دو تن از نمایندگان مردم.
عزیزی بانک در حالت ورشکستگی هست. مشتریای شرکت اونیکس تمام کسایی هست که آمدند از عزیزی بانک قرضه گرفتن. چه قرضه؟ مشتری که ما یه خانه بخره چطور میتونه که بیاید قرضه بگیره؟ و بیش از 150 تان که تیل عزیزی بانک داشت که اینها از طرف USAID بر از پول پرداخت شده فعلا به شکل مخفیانه فروخته شده. من سحر
صبح امروز در ارتباط به مسئله عزیزی بانک 10,000 دلار برای من آورده شده است. بشنوید، دولت در بخش بانک ها با کاستی های مواجه است. اختلاس در کابل بانک صورت گرفت و این سلسله ادامه یافت. حالا اختلاس در عزیزی بانک صورت گرفت. شما این مسئله را پنهان می کنید. فردا که باز هم 600 یا 700 میلیون دلار لادرک شود، شما به عنوان نماینده های مردم پول هایتان را از خانه هایتان آورده و برای کسانی که پول هایشان مفقود شده باشد می دهید.
این وکیلان عبدالقادر فطرت رئیس پیشین افغانستان بانک را متهم کردند که وی نیز در کنار بحران کابل بانک در سوق دادن عزیزی بانک به سوی ورشکسته شدن دست داشته است. تلاش کردیم تا در مورد نگرانی های شماره از نمایندگان مردم در رابطه با ورشکست شدن عزیزی بانک نظر مسئولان این بانک را داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. اما شماره دیگری از نمایندگان مردم میگویند که تا اکنون اسناد و شواهد حد موثقی وجود ندارد که واقعاً عزیزی بانک دچار ورشکستگی شده است و یا خیر. کمال ناصر اصولی یک تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه.
در اینجا رقابت‌های خصوصی هم موجود است. ممکن برخی از نمایندگان با شماره از تاجران معاملات خصوصی داشته باشند. در ولسی جرگه گروه‌های هم وجود دارد، یعنی یک گروه مافیای اقتصادی به خاطر اینکه به بانک خود زمینه‌سازی کند نام بانک‌های دیگر را سبک می سازد. در ولسی جرگه برخی وکلا به فرمایش دیگران کار می کنند.
از نگرانی برخی اعضای ولسی جرگه به خاطر خطر ورشکستگی عزیزی بانک شنیدید، و اما به اساس تازه ترین گزارش ها رئیس عزیزی بانک این اتهام را رد کرده، می گوید عزیزی بانک با ورشکستگی روبرو نمی باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان از پشتیبانی افغانستان و پاکستان برخوردار نباشد، مذاکرات نتیجه به بار نخواهد آورد. عطاءالله لودین معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آمریکا مذاکرات صلح با طالبان را بدون مشوره افغانستان آغاز کرده است. اما جعفر احمدی با آقای لودین مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است آیا شورای عالی صلح در جریان است که مذاکرات صلح آمریکا و طالبان به کدام مرحله رسیده است؟
بله، من از مطبوعات و از رسانه ها شنیدم که یک عدد از مخالفین مسلح دولت افغانستان با قوای ناتو یا خاصتا با امریکا مذاکرات داره. موقف شورای عالی صلح به این باره علی است که تا وقتی که ارزش های ملی و دینی ما متضرر نشود، ما موافق هستیم به همه این مذاکرات از هر طرف که صورت میگیره، به خاطر که ما به یک امن پایدار ضرورت داریم، به صلح دائمی ضرورت داریم. مردم ما از 33 سال به این طرف بله. در مشکلات گیر هستن.
آقای لودی نفع می خواهیم حرف شما را مقطع می کنم. شما گفتین که از طریق رسانه ها اطلاع حاصل کردین که مذاکرات در بیرون از کشور در حال جریان است. آیا در این مورد با شما مشوره صورت نگرفته؟
نی. در رابطه با مذاکرات طالبان و امریکایی ها به ما هیچ رابطه نگرفته نشده. البته شورای عالی صلح مصروفی کارهایی هستن که به این اعتبار دارن در رابطه با صلح که به مسئله ملی باشه به مردم خود تفاهم داره مذاکرات میکنه، و قبل از 6 ماه که ما در حالتی بودیم علی ازو برامدیم تقریبا به دروازه ها رسیدیم، بعد از این باید در قلباب شده و ادرفه را پیدا کنیم و چیزی که ما میخواستیم به این شهر ندیخی ندیک شدیم. به هر صورت هر مذاکراتی که در هر جا صورت میگیره، ما به این عقیده هستیم که در نهایت بعض هم توسط شورای عالی نهایی می شود و فیصله نهایی و تصویب نهایی توسط پارلمان افغانستان یا لوی جرگه افغانستان صورت می گیره، بخاطر که در مسائل سیاسی و ملی تصویب نهایی و فیصله نهایی مربوط پارلمان و لوی جرگه افغانستان
می رسد. آقای لودین عفو می خواهم، زمانی که بدون مشوره شما مذاکرات مستقیم با رهبرای طالبا و یا بهتر بگوییم با خود طالبا صورت میگیره، چه چیز شما را مطمئن میسازد زمانی که فیصله صورت بگیره شما در جریان قرار خواهید گرفت؟
بله، ما به این عقیده هستیم هر فیصله ای که در مدین امریکایی ها و مخالفین مصالح دولت افغانستان صورت بگیره یه عملی نمیشه تا وقتی که حکومت افغانستان به جریان نباشه، مردم افغانستان به جریان نباشه، شورای عالی صلح به جریان نباشه. هر چیزی که نهایی میشه فیصله میشه توسط مردم افغانستان، توسط شورای ملی، توسط لوی جرگه ملی افغانستان و توسط یک طرف که حکومت افغانستان است. اگر حکومت افغانستان در رابطه با قضایایی که در مابین امریکایی ها و مخالفین مصالح دولت افغانستان فیصله میشه حکومت موافقه نداشته باشه، شما چی فکر میکنید که عمل به هیچ صورت عملی نمیشه؟ و امریکایی ها هم به همین عقیده هستن که هر چیز که میشه این مقدمات و یعنی به اصطلاح اخیر اقتضیات وقتی که به جزئیات
میرسه. آقای لودین، به عنوان پرسش اخیر از شما عفو میخوایم، این مذاکرات باید به چه گونه صورت بگیرد تا حمایت شما را به دست بیاره؟ بسیار کوتاه اگر بگوین.
طبعا ما ضرورت داریم که قوای ناتو در رشان امریکایی ها با همکاری همکاری های ما خاصتا پاکستان زمینه ای را مساعد کنه که طالبان افغانی با حکومت افغانستان توسط شورای عالی صلح به میز مذاکره بشینه.
عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح بود و مسئله مذاکره امریکا با طالبان. رادیو آزادی. صدها تن از باشندگان ننگرهار و کنر در جلال آباد امروز بر ضد حملات راکتی پاکستان بر سرحدات مشرقی به تظاهرات دست زدند و آن را نکوهش نمودند و خواهان متوقف شدن حملات شدند. خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد گزارش را تهیه کرده است.
صدها تن از باشندگان ولایات ننگرهار و کنر بر ضد حملات راکتی پاکستان بر سرحدات مشرقی روز دوشنبه در جلال آباد نسبت تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان که در آن صدها تن از جوانان طبقه اناث و ذکور اشتراک داشتند، از سوی حزب همبستگی ملی افغانستان سازماندهی می شد. تظاهر کنندگان با این شعارها به تظاهراتشان ادامه دادند. عاشق الله غرزه یکی از تنظیم کنندگان این مظاهره تا سخنان شمالات راکتی پاکستان و خاموش بودن حکومت افغانستان را تقبیه نمود و گفت
اما خیداده چه در پاکستان نظامی دولت محکومهی چه خپل راکتی بریدو نظر تزره پا کنر ولایت و نور ولایت در افغانستان که بند کی.
هدف از تظاهرات ما این است که دولت نظامی و پاکستان حملات راکتیشان را بر ولایت افغانستان متوقف سازد. اینجا هم میبینیم که یک حکومت فاسد در افغانستان حاکم است، هیچ نوع صلاحیت ندارد و با پاکستان از چشم خمیش گفته نمیتواند که حملات را متوقف سازد، بخاطر که در طول عمر آنها غلام پاکستان و امریکا ماندند. همه ایشان خائنین و پردر سالاران هستند. پس این وظیفه مردم افغانستان و پاکستان است که دست به قیام ملی بزنند و راکت هایی که فیر شده در دهن آنها زده شود. جنرال امرخیل وقتی که گفت من استعفا می دهم و دولت آن را قبول نکرد، بر وی لازم بود که از وظیفه اش کنار می رفت تا وطن پرستی اش را ثابت می ساخت و در کنار مردم استاد می شد.
در جریان هستید که چند ماه قبل گوش و بینی یک زن در افغانستان توسط شوهر و خانواده شوهر وی بریده شد و این مسئله موجب برانگیختن سر و صداهای زیاد و محکومیت آن در سطح بین المللی گردید و ما حالا گزارش می شود یگانه کسی که به اتهام دست داشتن در این قضیه دستگیر شده بود از حبس رها شده است. حاجی سلیمان خسرو این زن متهم بود که هنگام بریدن گوش و بینی عروسش میله تفنگ را بر سر او نگه داشته بود. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در این رابطه می نویسد که وقت سلیمان مان از زندان بازگشت از سوی سران قریه مورد استقبال قرار گرفت. جزئیات روزنامه تایمز از قادر حبیب.
قضیه بی بی عایشه 20 ساله زمان موجب سر و صدا ها شد که سال گذشته میلادی یک عکس او برای اولین بار توسط مجله آمریکایی تایم به چاپ رسید. عایشه در سال 2009 در اثر بدرفتاری شوهرش از خانه فرار کرد، اما پس از آن که دوباره به دام افتاد، گوش و بینیش بریده شد و چشم برای مرگ بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، روستانشینان عایشه را نجات دادند و بعدتر توسط اردوی آمریکا از افغانستان به خارج انتقال یافت. و شوهرش قدرت الله و خسرش حاجی سلیمان را متهم کرد که گوش و بینی او را بریدند. به نوشته روزنامه حاجی سلیمان که به همین اتهام بازداشت شده بود، هفته گذشته به قید ضمانت رها شد. اما حال بی بی عایشه قربانی اصلی و یگانه شاهد این واقعه که میتواند در این مورد صحبت کند، بعد از عملیات جراحی صورتش تا هنوز در امریکا است. سلیمان سال گذشته بازداشت شد، اما پسرش شوهر بی بی عایشه به پاکستان فرار کرد. سلیمان میگوید در قضیه بی بی عایشه دست نداشته است. سلیمان پس از آن که از زندان ترینکوت مرکز ولایت اروزگان آزاد شد، به قریه‌اش در ولسوالی چوره برگشت. مردم محل میگویند حدود 15 تن از سران قریه از وی استقبال کردند. سلیمان به آنها گفت قضیه به پایان رسید، وی آزاد شده و دوباره به زندان بر نمیگردد. دلیل رهایی حاجی سلیمان روشن نیست. سارنوالان پیش از این گفته بودند تا زمانی که بی بی عایشه از امریکا بر نگشته و اسناد ارائه نکرده است، پیش بردن این قضیه ممکن نخواهد بود. سارنوال ولسوالی چوره محمد حنیف تایید کرده که سلیمان به ضمانت یک دکاندار رها شده است، اما سخنگوی والی اروزگان گفته در این مورد اطلاعی ندارد. محمد زی پدر بی بی عایشه میگوید قضیه دختر او زندگی آنها را به هم زده است. محمد زی خانه خود را ترک گفته و حال از ترس خانواده سلیمان و طالبان به خانه خود رفته نمیتواند. وی به تایمز گفته است آنها میگویند به خاطر اینکه دخترش را گذاشته به امریکا برود، باعث آر و شرم به افغانها شده است. محمد زی گفته برای وی میگویند دخترش بیدین شده و با مردم بیدین زندگی میکند. محمد زی به روزنامه گفته است اگر طالبان او را دستگیر کنند، وی را زنده نخواهند گذاشت. یک دهقان ولسوالی چوره عبدالقیوم 25 ساله به روزنامه تایمز گفته است آوازه هایند که سلیمان با دادن رشوت از زندان آزاد شده است. این روستانشین نیز تایید کرده است اگر محمد زی دوباره به قریه‌اش برگردد، طالبان او را خواهند کشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه من یاری و دایرکتور تکنیکی برنامه تایروشان، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.